Radio.
سلام ستړي مشي سهار مو بخير. په افغانستان کې 15 بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د سهار و بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلنو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن یکشنبه په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سالنګورو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی. د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه 45 سانتي ګرید ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ښایي ایران د څو میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسی د څرګندونې د شنبې په ورځ د جون په 28مه له سی بي اس خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړې دي. هغه زیاته کړه ایران یو ډېر پراخه او جاتلب اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې د دغه پروګرام یو برخه له هم فعاله وي. خو ګروسی د ایران او اسرائیلو ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدای نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه راپور نه رد کړی دی چې ګواکې ایران لم د امریکا له برید مخکې خپل غني شوی یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه ځای ته انتقال کړی دی. او د ریختر په کچه 15.3 درجه زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت ولړزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپور نه دی راکړل شوی. پاکستان تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې شدت 15.1 درجې و شاوخوا 400 کسان ووژل. په 2015 کال کې بیا یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هیواد کې 3000 کسان وژلي وو او 3 میلیون نورې د خپلو کورونو بې برخې کړي وو. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې را سره دا مطالبه واورېدلی شئ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. خو بل پلو بیا د تودوخې درجې خلک بدن کړي دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړې. سیلاب ځپلو ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به وشو، هلته به د دغې سیلاب ځپلو وضعیت در سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستان را کډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوې.
او اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نو له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران د راستنه شو کډوال وضعیت به هم تم شو. نو مطالبه هم شته مرتي هم کړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشی ز فرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي. خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جوماتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوحې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاؤډ سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسیدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منظورو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلی دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو تر څنګ محدودیتونه کم کړي تر څو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دي. په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکال وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان د رسمي جنتري لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهبو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربېره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تیر شپې سیلابونو ډېر مالي زیانونه ورړولې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بندې شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګیا هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یوولس بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی.
دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګیږي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له 2 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده. تقریبا 2 ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې بخارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کارنې کاغه کار کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېږي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړي. د غیدارې په جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 9000 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړې. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښې کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي. د منګورې بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څکلی، په الله مې قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له چې دې سیند ته ګورم د دین هغه کړي کې هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس دا دی هغې دومره کړي کې وستې دي چېرته اسمانه پورې هغه تللي دي هغه کړي کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې واده وو. 15 تنه د ریسکو راغلي وو په وردیانو کې رالو خپل بوټان او وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هېڅ سره هم نه وو.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی، د تحصیل خوازخیلې او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لر کړی. دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لر کړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکۍ څخه لر کړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه سازمان په اکسپانه په راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل ایکسپان خپور کړی ویلي، یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 83,300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمېر کې 55 سلنه له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 68 سلنه کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بې اسناده دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابره نشي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تېرو دوو اونیو کې نیولي. یو شمېر رسانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي:
د دولت د خوانه مونږ ته مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ ته هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختي بیروزګارۍ سره مخ دی. د وایي په ایران کې پولیس ونیولو او افغانستان ته یې رپورټ کړو. هرات ته په رارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوي او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې د یو انتیک پلورونکي په غږ پیلېږي. ورپسې هم اسفاسي پیغامونه اورو.
مشکل است، ما مصارف خراب بوده که نمیتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځي او کوڅې یو پلورونکی و. د چوین غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوي دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار ښه و، بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کار ښه نه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیږو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیتد پرس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 691 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونې مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نېټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
محمد علامه افغان ما د کندوز د ګلټپی ولایت څخه خپل پیغام سپټوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی، هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دی. موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساغو خلکو ته نه ورږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زمونږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لیسا کی معلمی پد خلق کو پمنس کی آواز دا کابل کی ہوٹیر خلق کو پمنس کی آواز وی چے د پنشی روبا کابل تراڑئی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاو وارث جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو پدې کې د حکومت بیچاره وس نیوی چې دا موسسه ور سره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.